پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبری مجله یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دو پرلې پسې ورځو کې 106 نوي طالب بندیان خوشي سوي دي. دا موضوع مو د خپرونې په سر کې اوریدلی سئ. خو پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې 28 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې او څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکونکي د برښنا د یوې الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول.
متاسفانه باید بگویم چې صبح امروز یک ماین جوسازی شده کې د موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی. بالا همکارای ما هم انفجار کرد کې چهار همکار ما زخم برداشت که حالت دو همکار ما بخیمتر گفته میشه. و در پلوی ازو وقتی که پس همکار ما صاحب رو بدن انفجار سیومی هم دو جه صورت گرفت، خوشبختانه به همکارای ما و به تاسیسات کدام زیان نرسیده به انفجار سیومی ماین.
تر دې دوه ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي دي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل
طالبانو د سروبي ولسوالۍ د منګاروتي په سیمه کې د پولیسو پر به پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل چې د پولیسو په چټک برګون او ځوابي ډزو کې تر هغه لته درنه مرګ ژوبله اړول دا چې په نتیجه کې لست رګټ پنشن اوله سي وجل شوی دی. د وطنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي او د پلا د پکتیکا پولیسو لاست ورغلی دي.
شغلی آریان زیاته کړ چې د جګړې لسیمې یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاست لیدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وشته. بلوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په واستول شوی خبر پڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د افغان پوځ په هوایي او توپچي بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول سوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه 1 کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. نن دوشنبه د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته په بیړه ورسېدل او یاد کس یې سملاسي له یو میل کلاشنکوف سره ونیو. ده وویل د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا پیښه د لفظي شخړې له امله رامنځته سوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا ویروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هیواد کې په یوه ورځ په کورونا ویروس اخته شوی دی. دا په یوه ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا ویروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا ویروس له لاسه د کمو مړو راپورونه خپره شوي دي. په دغه هیواد انتقاد کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدې چې واقعي شمیر د باندې راووزي. په روسیه کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر ټولټل 1,200 تنه ښودل شوی دی. 15,000 کسان په دغه هیواد کې بیرته روغ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه وبلله. او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که څنګه. ستره محکمه به همدارز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بینی ګانس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګانس اوس د اسرائیلو د پارلمان رئیس دی. که پرېکړه د صدر اعظم پر خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 6:00 شوې. په راپورونو کې اوري چې د کابل د ترخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 1,600 طالبانیان خوشي شوي.
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي، دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشي کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره هم خبري شوي.
مرغنی نه علاوه سیاسي بندیان دي، لکه بلکې هغه کم مجرمین یا جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم شي، بالخصوص په پلچرخه کې چې
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه.
افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپریږي. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کابل د څرخی پله زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 1,600 طالبانیان خوشي شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 90 زندانیان یوازې پرون خوشي شوي، چې له دې سره په ټوله کې د خوشي شویو زندانیانو شمیر 248 ته ورسېد. په اصل کې دا چې تیر اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو او امریکا غوښتنه کړې وه چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات ته دې خبرو.
مننه. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 1,600 طالبانیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د سرخی پله زندان څخه د وړمې ورځې په دوام 90 نور طالبانیان خوشي کړي، چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 248 ته رسیږي. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وای
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 90 تنه طالب زندانیان آزاد شول، تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي، تر دې وروسته آزادېږي، هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
د افغانستان ملي امنیت شورا په وینا طالب بندیان یې کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي او سولې پروسې کې د پرمختګ لپاره خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونی د مای میاشتې په لومړۍ نیټه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دې چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه کې پرمختګ رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ کندواله به د جګړې دوام او د لا ډیرو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 1,300 بندیان خوشی شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت 0 زندانیانو له ډلې 114 زندانیان خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان په اساس به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشی کیږي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اساس باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشی شي. بلې سلیسه
ډیره مننه د دیوی نادر په راپور کې موردل چې د کابل د څرخی په زندان په تیر دوه پر لپسې ورځو کې 116 طالبانیان خوشی سوي دي. یوازې پرون له دغه زندان څخه 90 طالب زندانیان خوشی سول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو چټکه تبادله به څومره د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو د پای لپاره اغیزناکه تمامه سي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی، او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وشي چې تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی. خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې د جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم شي، بالخصوص په پلیجرخه کې چې چون هلته مخکې نه مخکې قضیه د کرونا پیدا شوې دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري چې دوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوې امضا شوې ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویل چې 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلوم نه شي بسم الله کې. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې ډېر ولاړ دي چې موږ 1,500 بندیان تر 1,500 بندیانو چې کوم د امریکا سره موږ په نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. دا هغه وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. زما کچېری 1,500 بندیان لکه چې فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بل دې چې باید د مذاکراتو کې د دې تقریبا فکر کوم ټول تعداد چې نږدې وسته بندیان د سوي دي یعنی بای لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1,500 لکه دوله سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه مغه شاید ونه.
یو خوای چې موږ 1,500 خوشی کوو، بل خوای چې موږ 15,000 غواړو چې خوشی. دا به څومره د سولې پروسه بین افغانی خبرې ټکنۍ کې
د دې شک نه چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص زه باید دا وایم چې دا 1,500 کچېری احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا تور سپارلې 1,500 بندیانو دا غلس پر اساس باندې باید بندیان له سوي دي او افغانستان دولت غلس ډېر زیات نه مراد کړی. بهتره به دا وایي کوم کچېری د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا هغوی سره په ګډه بندیان له سوي وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره هواره کړې وای کوم چې دا اوس هغه قضیه نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع خبرې کولې. حکومت وایي چې د کابل د ترخی په زندان په دوه پر لپسې ورځو کې 116 طالبان خوشی سوي چې له دې سره د خوشی سویو زندانانو شمیر 1,300 ته ورسید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وی په کندهار کې یو صنعتي ښارګوټي ته 2500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې وزارت وین حشمت ناصری ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار ولایت کې د دې صنعتي ښارګوټي لپاره د 2650 جریبه ځمکه وړاندیز تایید کړی دی. ښاغلی ناصری ویل د غزمکه د کندهار ولایت د شورندام په سیمه کې موقعیت لري او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوی دی. نموړي د غشان ویل تر دا مهاله د 1000 جریبه څخه زیات دولتي ځمکه د صنعتي پارکونو لپاره د صنعت او تجارت وزارت په اختیار کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د دې کار هدف د پانګونې راجلبول او د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي په دې وروستیو کې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته واردات ډېر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د ریل پټلۍ له لارې په ورځني ډول له 200 څخه تر 250 وګونه پورې سوداګریستو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، په داسې حال کې چې د غشمیر پخوا د 200 وګونو په شاوخوا کې و. د نوموړي په خبره دغه چاره په داسې حال کې په غوړېدو ده چې پر هوایي او ځمکنیو الوتنو تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. د دې ادارې د رئیس وینا په تازه اقدام کې ازبکستان له افغانستان سره د خپل غزیدلې پټلۍ پر سر 50% صادراتي تعرفه کم کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې کار سره ازبکستان اعلان کړی چې کولی شي په ونې کې درې ځلې خپل تجارتي توکي افغانستان ته واستوي، په داسې حال کې چې پخوا به په ونې کې یو قطار راتله. د اوس لپاره افغانستان له منځنۍ آسیا، روسیه او چین هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګریزي راکړې ورکړې لري.
او سم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اټشم د اعلان داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنې د کورونا وایرس یا کووید 19 ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په هدف نړیوال کانفرانس رابلل دی. جزئیات له احمد تکلم.
ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یو خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
وی آر ویری کانفیډنت دی وی ګونا هاف ا واکسین ات دی اند اف دی ایئر بای دی اند اف دی ایئر هاف ا واکسین.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس بنو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کانفرنس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد یې رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي. ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډیره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی ای راڈیو تاواجی است. پا پنسان که ده غرمی 12 او 40 دقیقی سوی اوز با خاطر پردیس را تو وی چی پا کابل کنن و رسپانو کمی مقالی او تفسیری خبری کلیدی.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوي دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د بسترې لاسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې کورونا وایرس ته په اشاري سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشته له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي ګوښته په اشاري سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولی کورونا وایرس کابو کړي، لیکلي د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د 300,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټس ظرفیت له سلهاوو څخه زرهاوو ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپل د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سر مقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سین ته اچول او د یو شمیرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې دا یو څه پیښ شوې دي.
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د حکومت یو مهمه بریا ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د ازادۍ له نظره افغانستان د سیمې یو مخکښ هیواد بللی، خو په دې کې هم شک نشته چې افغان ژورنالستان او رسنۍ ګڼې ستونزې لري. عصمت سروان په دې اړه په کندهار کې له میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د یوه ژورنالیست په توګه په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره ازادي څومره احساسوي؟
که څه هم افغانستان د بیان د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې اوږد مزل وهلی دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. دلته لا هم وسلوالې ډلې، زورواکي او د فساد کورنۍ کړي د خبریالانو او په مجموع کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې خنډ دی، او د دې ترڅنګ که څه هم په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تفشیح شوی دی او په دې وروستیو کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی دی او په کار یې پیل کړی دی، خو بیا هم د خبریالانو او په مجموع کې د رسنیو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. د دې ترڅنګ خبریالان په لرې پرتو سیمو کې د کار پر مهال لستونزو سره مخ دي. وسلوالې ډلې، زورواکان، د فساد کورنۍ کړي او نور د هغوی پر وړاندې خنډ جوړوي او نه پرېږدي چې حقایق تر نورو پورې ورسیږي.
د افغان خبریالانو یا په افغانستان کې د خبریالۍ لوی او عمده ستونزې څه دي؟
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې ده. لا هم ډېر دولتي چارواکي نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم او کوم غیر محرم دي. د دې تر څنګ خبریالان او رسنۍ له مالي پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډېری خبریالان یا خو بیکاره سوي دي او یا هم په ډېر کم معاش کار کوي. نو زما په نظر د رسنیو پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې یوه تر ټولو لویه جدي ستونزه همدا مالی بحران دی. په کاري برخه کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه په څیړنیز ژورنالیزم یا تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې لا هم په افغانستان کې شرایط هغسې سازګار نه دي چې خبریالان دې وکولی سي پر ځینو تحقیقي موضوعاتو کار وکړي. یو خو معلوماتو ته لاسرسي تشه ده او له بلې خوا ځینې کړۍ غواړي چې خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي.
په کندهار کې میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم و چې د مطبوعاتو د ازادي په اړه څرګندونې کولې. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ د مطبوعاتو ازادي په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه بریا ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کار
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان د علي شنګول سوالي په خپل سمس کې لیکلي لتیرو دوه ورځې راهیسې په علي شنګول سوالي کې ګډو ځواکونو ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. روزي محمد صابر له کندهار لیکلي زما غشتنه له امریکا څخه دا ده تر هغه چې طالبانو تاو تریخوالي کم کړي نوي خپل سرتیری دی افغانستان نه باسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پیران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل تر سره کوي. زموږ چارواکي ولی داسې خاموش پاتې دی ولی جواب نه ورکوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي دي طالب زندانیانو آزادول استایو او دغه ګام به وکولی سي بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي دلته حکومت تر اوسه اډمنو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي کړې. اسد الله کموي لیکلي کدا حکومت وسره سي نو انتخاباتو ته بیا څه حاجت و خو دا بیا امغه د خلکو پر سر نوښت د خبره چي لوبي کول دي. شفی جان زدرن د خوست له نادر شکوټ څخه لیکلي دا جنگ چې پر موږ مسلط دی د کورونا مور ده. سید احمد عمری له کندهار لیکلي د شوونځي او زدکونکو ته خو درس د رادیو یا هم ټلویزیون له لارې ورکول کیږي. د مدرسو زدکونکو څه وکړي؟ او بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي کورونا د ناروغي راتګ سره د خوراکي توکو بیې په هیواد کې زیاتې جګی سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې کېږي.
تاسو لا پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نمیده ازادي رادو د پایانګیر خبرونه تخپل پیغام پرې د ګران ادا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې د څه حالات جوړ شوی دی یو بورې وړه 2000 افغانۍ تر رسیدلی دی یو تاسو غوړي اغل کیلوي تاسو غوړي تقریبا 1.5 روپۍ تر رسیدلی دی دا چې خلک غریب دي عوام غریب دغه محترمان نه هله ورزو دا خپل عوام باندې پام کوي خپل شاروالي راو باسي بازار ته خپل نامې وته ورته کوي ولې د څه حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کوم مسلمان باندې دې هم د پونه دې کوي په احترام تاسو ورور شاده د نبی نه
والا کورونا مرض راخته شوې دی او زه خپل د شینوار مو کابل ته را پرشي ډیر وخت شو چې ته اوسې ګو موږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل مرض هم شوې تر دا مال پورې او 3000 روپۍ دا نه هم نشته کیږي موږ سره کومک کړل ته نه هم نشته کیږي 3000 روپۍ او دا غي ناراضه پر دا د ماجرینو وزیر شکم دی دا زموږ ته پښتنه نه کوي او غوښتنه مې د آزادۍ را دونه دا چې دا زموږ پیغام خبر کی موږ په داخل له کابل خار کې اوسې ګو کړل شي او کورونو کې بند پاتې دا مالا پر 4 روپے کو مک مرسته نه وکړي د غیر د 3000 ناغم نه همیشته مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسې ګو وبن ځان ته پیسو اخلو خوراکي مواد او د غسر اړ سخ مشکل کې مخ یو او دا زما پیغام او بار ته خبر کې پډیر مننه السلام علیکم
دا ورېدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واردل دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلې او څلور تنه پکښې ټپیان سوی دي د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکونکي د برښنا د یوې الوزول سوی ستنې د ترمیم لپاره سیمه ته تللي ول تر دې دوی ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یو شپږ کسیزه ډله ونیوله د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل سوي دي د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د جګړې له سیمې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاسته لوېدلې دي شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته پیوستول سوي خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د افغان پوځ هوایی او توپچی بریدونو کې رسیدلې ده تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي هاخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول سوی دی د خوست امنیتي مسؤلین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه اوه کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې ښایي د کرونا وایرس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا ویروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی شواهد وړاندې کړي روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10000 کسان په دغه هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایرس اخته شوي دي دا په یو ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي او د اسرائیل ستر محکمې د یک شنبه په ورځ دوه ورځنی بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کتا سي هم فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوشه یا لایک کړئ هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي facebook.com/ازادي رادیو د دې خبرونې د راپورونو برخه پاید ورسېد په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي ژوند په شیبو کې او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنئ
د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل. د سمال یراوي څنډې په پورې او پرې بورم مستې د الکموري
اس په ګودر کې شور ما شور شو د سمال راوړ څنډې په پورې پرې مکړې د هلک مورې
ننجلې دا ورکړې د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړېږي.
غنم چې ورته چې وای د رس کروزی ډیر سي د غنور دغه خوږی موجه چې اچو ام چې پر کور باندې خوږه سي د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړېږي.
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخی گیدی هر چاتی
رب د ژوند لر جانا د سمال رب سند پی پور ته پورې مکړې د هلک مور
او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلې ده. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلې د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږم جبر خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هماغه پیل څخه نارینه دي ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړوونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پر مختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوزده، کوجده، کوژده، دسمال، ستنوتار. کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل. د دسولو د کې یو رمز ده، هغه یا تاکي یا دریدي یا پنځدي او یا هم وودي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کوربچي او نالې او دا شان یا غالۍ اواري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کېږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کور ته ورځي او په ډیر درنښت سره د رای باری یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسنکی ملک وایي چې دی خپله څوځیله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو شپنجرې راټولوم چې تاسې راسئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې شپنجره ته بس یو یو لنګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مرکه وروسته د تار او ستنی ورکول وی، دا بیا د میرمنو کار دی. هر یو ول خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په خپل باندې جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په وړکی د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې کړي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار زینو باسي په تار باندې بیا لګ خوږی، بس دغه تار ستن لچ ورکوي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅيږي او هغه په مش په ګلدوزی باندې جوړول په خامک باندې په ستن کې تار چخکول بیا هغه د دسمال نه ایستل هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک
لنه یې ستن تار څخه ورسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي معمولا هغه میرمنې له ورنګ خلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي سره او سپین زر لونګ پاولی پیسې مری هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال خکولا څو برابر زیاتوي 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي مرکه مې ورسره کړې ورته واکشي
زندې دي آینې دي زنګولي دي نور پاولګانی دی لونګ دی دسمال به جوړ کو پاسه زنجیر به ورکو
دسمال معمولا لکمو ټوټو نه جوړیږي
منارسته جوړیږي د بخمل دا جوړیږي سپین اصلي ټکا جوړیږي
یو دسمال په څور په جوړه
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 1500 500 جوړو چې داسې شناخته یې بیا په 300 300 زنیخ
په کلیو کې معمولا دا دسمال چې جوړی کنه زینې کسان غنم پکې ګنډي یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه د
پچې هغه خو کوو
دا ولی
د سیزن جوړو د سیزن جوړ کو هغه پچې پچې کې اچو بیا خپل بانک بیا په دسمال باندې ګنډو
ولی دا غنم پچې او دا شین پکې ګدی
دا غنم او دا پچې او دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي غنم چې ورته اچو وای رس کروزی ډیر سي دغه نور دغه خوږی موجه چا چې وام چې پر کور باندې خوږس
د انجلی
د انجلی خوږس د خیشار سره خوږس
او کوم مراسم نيتي د دسمال د جوړولو په وخت کې
په خپل پیلغان نور میو اندرن دی میو په خپل جوړول مو تلوار کار چې وو ټول بس سره جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سره جوړول
ځینی کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګ دي کنه مثلا
لوټه مو ځم پرېږدو موځم پیسې پرېږدو هغه لوټونه بیا داسې ګنج کوي داسې ګول کوي هغه ګول چې کوي بیا د اسمان پر شا او خاطر چې بیا ټکوي د ستن سره
دا ولی
هغه بیا وایي چې پیسې دار سي نو د پیسو د پر بیا د شوق د پر کوي
کله د اسمان خو ور کول سي د خسر کوټه کنه بیا د تر څو وخت پورې د انجلی ساتي نه ساتي پرې د اسمان اخر
څه انجلی چې واده سو هغه خوښ درغه مسمه ساتي انجلی چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښ هغه بیا سر کوي ور کوي بیا د خپل اولاد یا پښکی کیته یا د سمال ورته جوړ یا کالی ورته جوړ شي ورته کوي
دا کوم شګوم چې دا
هغونو څنګه غوړ په دې ریواج دی نو خلک دغه څه کوي
تاسو ویلې چې اوس سم خلک ته د پیسو په
بدل کې جوړ کړی
دی سمال جوړوي کنه
یو د سمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړی دی د کراچي ته جوړ
ښا
اغه سره یو چت کښ کې دا ستانور موږ غوښتل چې داسې تسمالونه ته مشترکه بیا غ سره 200 روپۍ ورکړیو دا شزت بیا مشترکه خو دا 200 روپۍ مازوم راکې چې دا تسمال جوړ کړی دی ته ورک
یعنی خایسته جوړ کړی
خایسته جوړ کړ دوی دا د سمارت د څه خوشحالي کوله د څه حال وچی ولا یاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پریشو
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دی ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو باندې وي او تر کورې وي د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اتر نه ورته کوي
زه خو دې ورونو د ټولو مشره ما زما شکر دې ورونو ته واده کړی دې وسره ما وړی دې د دسمار خپل په وګو ما وړی دا خپل ورغله ما د ډول سره ورغله ما په شو تللی په شو راغلی یو خپل وګ باندې راځلو ډیر خسي ډول کوي اوس دې موټر لري واځ د ولکه کې مزه کې موټر کې راخستي یو سره راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لایې دکاندار لیلا څخه پختلی دي
صرف امدغه څلور کنجو کې د سه ګنګري کار کوي ډيري خامک دي قنداري ګندي خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلک خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلی کرا د دسمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دي هر چاتي
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور ضرورت وړ شین هم دوت شول چې باید وخت تل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېګل شي.
په خو د سمال سره د زوم کولی هیڅ هم نه کاوه، صرف ما د سمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس صدا د سمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوي چایران ته پات سي هر شي ورته دي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتوګي کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټې ورته کیږي، مثلا جوراب، لوازم دیګي دی، کریم دندان، صابون، دغه ټول شایان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده، دو چلویک ضرورت ده دغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د دې ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کاکا زمنی یا د عمه خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې په دې پنځه ورونه کې مونږ همدا خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان به هر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا به ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خمچه راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو از آن سره کالی راوړي، بیانو هر یو از زر روپۍ دوه زره ته ډالر پورې هم همږدي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچې جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له یو ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلی یو. نوموړی په پایل کې د خنچې بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده، یې دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. غلطه دی، هغه ګوره سلوار پتنوسونه یې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 60000 روپۍ دونه راځي دې قیمت.
څو ډوله خنچې ستاسو په دکان کې مو؟
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش ډوله خو دي خنچې او نور به دې د کتلا کو نه مشته.
معمولا په دوه خنچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کیږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یو ماده تازه ګل خنچم کې چې جوړ شي
اره ورځ کده سیرتو ایس دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوز دو لپاره خنچي اخلي.
دینو بس د سوی چې او دیش نفره شل نفره 15 نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته یې نه تداوی شته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خبرونې په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره یا تو خود دست بیغمه ناسی لکه چه هیچ خبره نوی.
او چه وکمه؟ یو افغانه نشته را سره زمر خو نشم پلور را لک.
ورشه لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیر تا بیوار که.
لچه پور کم بیا دیر مصرف تا چه آجاد دی او خجی سشه چه پا کور کستا ماغا ورطا پاخه که.
او ورطا پاخه بیکرم لاس کالا وروسا می رو لامریکا را غلای دی بیا با یوا میل مسی هم نه ورطا کوم اغا سوغاتو تا خود بیا خی خوش آلائی
ترا کدا چادر می لار بسم نو چا دروازه با وروتا کوم
ام دغا ننی را پیدا که چه سبا تای را میل مکم
پیدا با یکم خو که وست پیدا چی
ترا پی را پیدا کرا زبا دی گلمینی دی کرا واشم او یو سو دوله کباب تیر نزده کرم
وست ازده که ولی تروس دی چه کول
تروس چوک لخارج را غلی و چې کبابونه مې ورته پخ کړی وای
چې زده دي نه دي نو څه شی به دې ورته پخول
ستا ډېر زده دي زما د پلار له تا سره نه ده په وس کې.
زما د نیکه له تا سره په وس کې نشته. اوس که به پخول زده کوې. څنګه سول کبابونه ما بابونه؟
او درې ډوله کباب مې پخ کړی، قابلي، چله او منتو او نور شیان مې پخ کړی. خدای دې وکړي چې ورته کم را نه شو.
نه نو کمه به ولې راځي ورته؟ څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي. 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم، لا به کمه هم ورته راځي.
زما مړ کېږه، اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلې چې دوه میاشتې به پلونه پې خورې. هغه د کور مې راغی ونجلۍ، ته هغه بالښت هلته کېږه، راځه وروره، دلته یم.
دا دې سما ومایې
خورې، د دېګ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي، لکه چې ښه شیان دې پخ کړي.
د دې زوی مړي، د زوی خو دماغونه داسې صاب دي
وروره، ستا لایقت نه لري.
ماما ستړی مشي.
خیر ویسي خورې، خیر ویسي
وروره. ستړی مشي، ته دې دا سر راښکته که چې ښکلې کړم.
نه نه خورې، د ښکلولو نه معذرت غواړم، او په دغه ښکلولو سره له یو نه بل ته ناروغي انتقالېږي.
ستړی مشي، په خیر راغلې.
خیر ویسي، خیر ویسي، مننه مننه
وروره. راسه ته خلته کینم.
ژوندی اوسي.
ماما دا خلته ما ته راکا.
نه نه خورزی، دې کې مې شیان راوړي تاسې ته، دا در کومه خورې.
وروره
دغه خلته کې مې لږ څه سوغات درته راوړی. دغه د جامو پوډر دي، دلته به نه وي، جامې ډېرې ښې پاکوي، او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده. ما ویل خور مې پاکخوره ده، د کور ښیښې به پرې مینځي، او دغه هم دوه بوتله شامپو، او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی. دیتول صابون میکروب وژني. او ګوره خورې، دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی، بیا د مخو لاس پرې وچوه. غوټۍ خورزی، دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي، ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي.
دې نر زویه، دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې، دوه سوه افغانۍ نه کېږي. 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم بچو.
زه څه خبره وم، ما خو ویل امریکا راغلی، اتمن مې د 1,00,000 یا 2,00,000 سوغاتونه راوړي.
څنګه پټ پټ سره غږېږي؟ څه شی خو به کم نه وي؟
د کډیم را سره بس دي، دومره ډېر دي.
دغه سندره واورئ.
تور شپه ده، تور خونه، غلی رنده جیگر خونه، غلی رنده جیگر خونه. تور شپه ده، تور خونه، غلی رنده جیگر خونه، غلی پیدا کی، خوچ غلب چوک پیدا کی. ددی غرو مخنی وین شی، چی ڈالر پکی ہوں بشی، چی ڈالر پکی ہوں بشی. کدا وڑا مو غٹان دی، دو ڈالر ٹول شوقیان دی، دو ڈالر ٹول شوقیان دی. پو پیسو غران رائی لکی، بیا پی جوڑا خمی لکی، بیا پی جوڑا خمی سوغرا ایلا کی، بیا پی جوڑا خمیلا کی، بیا پی جوڑا خمیلا کی. دا وطن بالا جوڑ شی، چی خائن او غلی موڑ شی، چی خائن او غلی موڑ شی. وزارت کا وکالت دے، زید بڑھو او رشوت دے، زید بڑھو او رشوت دے. خلق ٹول پکی اوزگار دی، وگی تگی خوار و زار دی، وگی تگی خوار و زار دی. یا با ٹول سر نظران شی، یا با وارا کار پوان شی، یا با وارا کار پوان شی. یا با گرزی پا دیران کی، پیچکاری با وحی زان کی، پیچکاری با وحی زان کی. یا با گرزی پا دیران کی، پیچکاری با وحی زان 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 کی، پیچکاری با وحی زان.
او په پای کې د یو ولسوال دی وی ورځ یادښتونه در اورو.
اوس د سهار ته بجی دی، لستنه په ملمسون کې راته ناز دی او اته تنام په جمعات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې داوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه داوا ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي، خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل، او د دې معنی دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډیره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډیرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي. مثلا هغه چې نجلۍ یې تختولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه اخیستونکې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او کله موږ سره اړیکې نسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتی: کابل 14 1 اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
Sarvatokina
کدی زمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماز دخپل مور کینا پجانے ماز دخپل مور کینا سما کرا سما تکور کینا خاموشے کی بزلن تنگ وی درل بزل ناولما شور کینا چیما چین کلی ریز مریس کل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا سما کرا سما ٹکور کینا